באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو د خلخانم د امریکا د متحده جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پرون د پنځشنبه په ورځ د ایران لخوا د وی امریکایي بی پلوټ الوتکې د وشتل کېدو وروسته ویلي چې ایران لوی تیروتنه کړې ده. شغلی ټرمپ د پیښو څو ساعته وروسته په ټویټر باندې دا خبره کړې. امریکایي چارواکو د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د وشتل سوي الوتکې ټوټې په نړیوالو اوبو کې مدل سوي او له دې څخه ښکاري چې الوتکه د ایران هوایي حرم ته نه و داخله سوي. د ایران د بارنو چار وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر کې ویلي چې د امریکا متحداتو دا خبره چې وایي بی پیلوټ الوتکه په نړیوالو اوبو کې وشتل سوي درواغ ده. ښاغلی ظریف زیاته کړي چې تهران به دا موضوع د ملګرو ملتونو سره شریک کړي. ایرانیان وایي چې الوتکه د هرمزګان په فضا کې روانه وه چې وشتل سوه. دغه سیمه د هرمز تنګې ته نږدې ده چې اکثریت نړیوالې تجارتي کښتۍ پښې پرې تګ راتګ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان د مصر د پخواني ولسمشر محمد مرسي مړینه قتل بللی او وایي چې اسلامي هیوادونه دي د تحقیقاتو غوښتنه وکړي. ښاغلی اردوګان په انکرې کې د غونډې ته ویلي چې د مرسي د قتل ضد به نړیوالې محکمې ته ورسي. هغه زیاته کړه محمد مرسي شل دقیقې په محکمه کې بېوشه پروت و او هیچا هغه روغتون ته ونه رساوه. د هغه سره یې مرسته ونه کړه نو ځکه زه دا وایم چې د هغه قتل سوی دی. ولسمشر اردوګان وویل چې هغه به دا مسله پرې نږدي او د مصر د حکومت نه به ځواب غواړي. هغه وویل چې د اسلامي ملکونو ټولنه او آی سي دي هم د دغې پیښې په اړه معلومات راغونډ کړي. محمد مرسي چې د مصر حکومت پرې د جاسوسۍ الزام لګولی و د قضیې د اورېدو لپاره محکمې ته راغلی و او هلته یې سا ورکړي. په هغه باندې د حماس د ډلې لپاره د جاسوسۍ تور لګول سوی و او د شپږو کلونو زندان پرې راختلی و. د پښتون تحفظ تحریک مشر منظور پښتون وایي چې د خړ کمر د پیښې نه وروسته د تحریک د مشرانو او ملاتړو خلاف حکومت سخت اقدامات پیل کړي دي. منظور پښتون د رایټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل دي چې هغوی اول د مظاهرو ختمول غوښتل خو اوس د تحریک ختمول غواړي. د تحریک دوه مشران نیول سوي دي او د هغوی د بدنامولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کمپاین شروع سوی دي. بلې خوا د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور رویټرز ته په یو بیان کې دغه تورونه رد کړل چې ګوڼې د تحریک ضد یې کوم ډول ګامونه پورته کړي دي. جنرال آصف غفور وویل چې د پی ټی ایم ضد اقدامات یې نه دي کړي او زیاته یې کړه چې ځینې کسان غواړي د نسل او ژبې د تفریق نه ګټه پورته کړي. د پښتون تحفظ تحریک غړي وایي چې په شمالي وزیرستان خړ کمر په سیمه کې د مې په 26مه د پاکستان پوز د هغوی پر غړو ډزې وکړې. 13 تنې ووژل او 24 نه زیات کسان زخمیان کړي دي. د پاکستان پوز وایي چې د پی ټی ایم لخوا د برید ځواب یې ورکړی و. د هند د هماچل پردیش په غرنۍ سیمه کې یو بس کندې ته لوېدلی. لږ تر لږه 24 کسان پکې مړه سوي دي. هندي چارواکو ویل دي چې 28 نور کسان زخمیان سوي دي او د درملنې لاندې دي چې زیاتره وضعیت سم نه دی. په بس کې د شپېتو څخه زیات مسافر سپاره ول چې یو شمېر د بس په چت هم ناست ول چې په یو موړ یې کنټرول د لاسه ورکړ او ژورې کندې ته ولوېد. په قربانیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي چې د ښوونځي څخه کور ته روان وو. د خوراکي توکو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې د پنځشنبه په ورځ د یمن هغه سیمې چې د اوسي ایغانو په کنټرول کې دي هغو ته د مرستو ورکول یې ځنډول دي. د غدارې ویل دي چې د غمرستې لاغه وروسته وځنډول سوې ځکه چې د غمرستې کومو خلکو ته چې باید ورکړل سوي وای نورو ځایونو ته انتقالېدي. د ملګرو ملتونو ادارې په یو بیان کې دا هم ویل دي چې د مرستو ځنډولو په لومړی هدف کې به د سنا شار وي او که داسې کار وسي نو 8.5 لک کسانو باندې به اغیز ولري. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباریو کې 14 ملکي کسان وژل سوي دي چې شپږ ماشومان او درې د ژغورنې کارکوونکي هم پکې شامل دي. د عدلي په ولایت کې د 2 میلیونو څخه زیات کسان اوسیږي او یو نړیوالې موافقې د لارې دلته اوربند سوی وو. خو د اپریل د میاشتې راهیسې د سوریې حکومت او روسیې لخوا د سختو بمباریو په دغه سیمه باندې سختې بمباری کیږي. د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی دی چې تشدد زیاتوالي له امله به بشري ناورین رامنځته سي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې ویل دي چې حکومتي ځواکونو دغه راز د ماراتون نومان په شارګوټي کې په یو امبولانس هم برید کړی دی چې د ژغورنې درې کارکوونکي پکې وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو په نړۍ کې د بې ځایه شو خلکو په هکله په خپل یو تازه راپورټ کې ویل دي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه شو خلکو شمیر 2 میلیون زیات سوی دي. په راپور کې دا هم ویل سوي دي چې دغه راز د 4.5 میلیون خلک دې ته اړ سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه سي. دا خبرونه
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څو اوریدل. قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر اوسه څه باندې 15,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو څخه د څار بنسټونه وایي چې د تقویتي نوملیکنې په ګډون د انتخاباتو اړونده نورې پروسې خورا سوکه پر مخ ځي او که د انتخاباتو کمیسون چټک اقدام ونه کړي راتلونکي ټاکنې به له ستونزو سره مخامخ سي. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر راپورت ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو 15 ورځو کې له 15,000 زیاتو د رای ورکولو په شرایطو برابر کسانو په تقویتي نوملیکنه کې ګډون کړی او ځانونه یې ثبت کړي دي. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو ملي غونډې ته په وینا کې وویل سره له دې چې د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې امنیتي ارګانونو د پوهنې وزارت او د انتخاباتو اړوند نورو بنسټونو له کمیسون سره همکاري نه ده کړې، بیا هم په دې پروسه کې خلکو د پام وړ ګډون کړی دی.
پرون تر ورځې پورې په ټول افغانستان کې موږ 9,355 کسان موږ نارینه راجستر کړي دي او همدارنګه 3,500 ښځې موږ راجستر کړي دي او 113 تنه کوچیان راجستر شوي دي چې مجموعا تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام لرو.
خاغلی ننګول چې د هر ورځې په تیریدو سره د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون زیاتیږي او تمه یې خوده چې د دغې پروسې تر پایه د انتخاباتو په شرایطو برابر زیات شمیر کسان نوملیکنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تقویتي نوملیکنې لپاره په ټول افغانستان کې 3,500 مرکزونه پرانیستي دي او تر 500 مرکزونه د مختلفو ستونزو له امله تړلي پاتې دي. له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي چې د تقویتي نوملیکنې په ګډون د انتخاباتو اړوند نورې پروسې د کمیسون لخوا ډېرې پسې عملي کیږي او که کمیسون چټک اقدامات ونه کړي راتلونکي ټاکنې به له ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
دوی تر اوسه پورې نوې ټکنالوژي په کارونه کې موافقه شوي چې یو روښانه پلان او دریځ ولري. نه هم د ټاکنو د ډولونو په واقع یو څه پلان شوي وروسته دغه بحث هغه راغون شو سرفر ولسمشر ټاکنو ته. د دې تر څنګ دا چې دوی وایي چې د ټکنالوژي کارونه به د ټاکنو په ورځ باندې مډرنایز کړي او د پایلو په سرعت کې په همدارنګه په دقت کې مرسته وکړي. تر اوسه داسې خاص پرمختګونه موږ نه وینو او ویره لرو چې خدای نه خواسته کمیسیون په دغه وعدو کې پاتې رانشي.
ښاغلی رشید زیاته کړه چې د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې هم ګڼې ستونزې موجودې دي. هغه په ټولو ولایتونو کې هم مهاله د رای ورکوونکو د ثبتولو د مرکزونو نه پرانیستل، د عامه پوهاوي او په خزینه مرکزونو کې د کارکونکو نشتوالی، په ښوونځیو کې د مرکزونو د پرانیستلو په اړه د پوهنې له وزارت سره ناسمه همغږي او په یو شمېر سیمو کې په نظامي بیسونو کې د مرکزونو پرانیستل د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې عمده ستونزې یادې کړې. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر اوسه دوی ته یوازې له کابل ولایت څخه 1,000 شکایتونه راغلي او په نورو ولایتونو کې هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د دغه کمیسون مشر زهره بیان شینواری د انتخاباتو په ملي غونډه کې د وینا پر مهال له خلکو څخه وغوښتل چې خپل شکایتونه د دوی له استازو سره شریک کړي.
د کابل ولایت د نوملیکنې په 15 مرکزونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کارکونکو شتون لري او همدارنګه په نورو ولایتونو کې دغه کمیسون کارکونکو د نوملیکنې بهر اړوند اعتراضونه او شکایتونه ثبتوي. له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه دا ده که چیرې د هر ډول تخطی، تخلف او یا هم اعمال چې د نوملیکنې بهیر له ګواښ سره مخ کوي مشاهده کړي، نو کولای شي خپل شکایتونه د شکایت ثبتونو په ځانګړي فورما کې په رسمي ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په مرکز او ولایت دفترونو کې ثبت کړي.
ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست انتخابات د روان کال د تلې په شپږمه تر سره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا ستونزې تاییدوي خو وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره چمتووالی له مهالویش سره سم روان دی او راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت تر سره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر کورنۍ چې په جګړه ځپلو سیمو کې اوسیږي لوڼې او د کورنۍ غړي د لیک لوست له زده کړو سره مینه لري، خو دغه کورنۍ خپلې لوڼې ښوونځي ته نه لیږي. دا چې دا کورنۍ ولې ښوونځي ته لوڼې نه لیږي، په دې باره کې د راپور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
زینی کورنۍ چې له خار لري په نام نسیمو کې اوسېږي، لونی او ځامنې له خونځي او زده کړو سره مینه لري، خو کورنۍ د جګړو او نورو کلتوري ستونزو له امله خونځي ته نه دیږي او په ورځنیو کارونو کې مصروف کړي دي. ځینې نورې کورنۍ بیا په دې خاطر چې د خلکو پر وړاندې د شرم احساس ونه کړي لوڼی خونځي ته نه دیږي، او ځینې نور بیا په دې خاطر چې لوڼی په دفترونو کې کار ته نه پرېږدي نو زده کړې ورته مهمې نه دي. د مزار شریف یو تن اوسیدونکی میرویس درمان په کورنیو کې د لوڼو د زده کړو د ممانعت په اړه داسې وایي:
ستونزې شته دي چې په کورونو کې خپلې لورانې یا زامن زده کړو ته ډېر نه پرېږدي، یا له ځان سره په کار باندې مصروف کړي وي او لونې خو نه پرېږدي د دې لپاره چې یوه شرم دی، یا بد ورته معلومیږي چې دوی د دوی لور دې لاړه شي او هغه دې زده کړې وکړي. که پرېږدي هم تر شپږم یا پنځم ټولګي پورې وي هغه بېرته بیا راباسي. دوی همدا وایي چې دا خو په راتلونکي کې موږ دندې ته هم نه پرېږدو چې دا دې دنده وکړي. د همدې خاطر باندې دوی دغه ممانعت کوي او خپل لونی نه پرېږدي. بیا هم له دې سره دغه ستونزې مخ په حل کېدو دي او هغه د خلکو مفکوره تر ډېره پورې خلاصه شوې ده. پخوا په پرتله
د سیمې خلک بیا وایي چې د دې ټولو رواجي او امنیتي ستونزو تر څنګ بیا هم د ځینو کلو اوسیدونکي په دې قایل دي چې باید پر نارینه او ښځینه اولادونو زده کړې وکړي. دوی وایي چې زده کړې یوازې د دندې لپاره مهمې نه دي، بلکې د ژوند د سمون او فکري روښانتیا لپاره هم مهمې دي. د بلخ یو بل اوسیدونکی غلام رسول ملکزه داسې وایي:
یو لسته کس هغه هیڅکله په خپل د ژوند په ستونزو کې بند نه راځي، خو له بده مرغه موږ کم چاپیریال کې چې ژوند کو ناوړي دودونه دي چې هغه د زده کړو نه خلک محروم کړي دي. لکه انجونې دي هغه چې څلورم پنځم صنف ته ورسېده، بیا د دې لپاره د کورنۍ لپاره یو ننګ وي، هغه پې شرمېږي چې زما لور اوس پیغله شوې ده اوس ول لاړ شي مکتب ته.
نوموړی زیاتوي:
یعنی ځینې کورنۍ دي چې هغوی خپل زوی باندې زده کړې کوي تر یو حده پورې چې کله دا مثلا د دولسم نه خلاص شو د پوهنتون لپاره دی زی امتحان ورکوي، نو دی د خپل ولایت کې نه بل ولایت ته کامیابیږي. کورنۍ ورته وایي چې یاره دا خو هغه لرې ولایت ته زه خپل زوی څنګه ولیږم چې زما زوی ته ځي، داسې نه چې بې لارې نه شي، داسې نه چې زما له ولکې نه به وتی. نو غلط معلومات ورکړل شوي دي خلکو ته، لکه اوس دغه اوس چې په هغو کې په اطرافو کې داسې یو تبلیغات شروع کړی دی چې که څوک پوهنتون وایي نو هغلته هغه د دین له اړخه دوی ورننوتي چې هلته دوی ته زیان ورسیږي، دوی هغه ذهنیت خرابوي.
که څه هم له خارونو پرته په کلو کې د نالوستو کسانو شمیر زیات دی، خو د سواد آموزۍ یا لیک لوست د زده کړې د پروګرامونو له لارې زیات شمیر ښځو او نارینه وو چې عمرونه یې لوړ دي لیک لوست زده کړی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د لوګر د ولسوالیو اوسیدونکو له دولت او بس پنور کونکو سازمانونو څخه د متوازنو انکشافي پروژو د تطبیق غوښتنه کړې ده. دوی نیوکه لري چې ګوندې دولت له پامه غورځولې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لیږلی.
هر ولایت ته د افغانستان کار شوی د خپلن خروار ولسوالۍ ته کار د چوي.
جمیل د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي سره له دې چې په تیرو ولسو کلونو کې افغانستان ته سلګونه میلیارد ډالر مرسته راغله، لوګر ولایت ته پکې ډیره لږه پاملرنه شوې. جمیل وایي د نورو پرمختیایي پروژو د نه تطبیق ترڅنګ په خروار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات هم د پوښښ له پلوه محدود دي.
هر ولایت ته د افغانستان کار شوی د خپلن خروار ولسوالۍ ته کار د چوي. هغه د ماری په برخه کې، د روغتیا په برخه کې وي، خپلې خروار خلک له زیات ستونزو سره مخ دي. هلته شبکه نسته، سرک نسته، ولسوالۍ په یو داسې محیط کې پرته ده چې خروار ټول ځینې خلاص دی. د کوټې په یو سر کې چې پرته ولسوالۍ او کته خلاصه ده.
په ټوله کې د لوګر اوسیدونکي نیوکه لري چې ګنې حکومت نه یوازې د اړتیا وړ پرمختیایي پروژې نه دي تطبیق کړي، بلکې د بیا رغونې لپاره د ولسوالیو ترمنځ متوازن انکشاف هم په نظر کې نه دی نیولی. د خروار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد صابر له آشنا راډیو سره په خبرو کې له دولت او بس پنور کوونکو سازمانونو غوښتنه وکړه چې متوازن انکشافي پروژې په نظر کې ونیسي.
تیرو ولسو کلونو کې بېخیز کار نه تسوی نه ماری برخه کې یوازې یو پروژه پلی سوی د انکشافي دها پروژه، هغه هم دومره کار نه تسوی. او په هلته کلینیک کې موږ لابراتوار نه لرو، پیلن لابراتوار نه لرو، نور دوایي مشکل لرو. غوښتنه مې دولت ته دا ده چې هلته باید سروي وکړي، هلته آیاتان ولیږي چې دا سروي کړي چې هلته وضعیت څنګه ده.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د روغتیا پوهنې، سړکونو، کرهڼې، د څښاک اوبو او د تورته نورو برخو کې یا هیڅ کار نه دی شوی، او که شوی هم دی د خلکو اړتیاوې نه دي رفع کړې. په ورته وخت کې د لوګر د ولی مرستیال محمد نبی احمدزی وایي هڅه یې دا ده چې د لوګر ټولو ولسوالیو په ځانګړې توګه د خروار ولسوالۍ د خلکو اړتیاوو د رفع کولو لپاره د بس پنه ورکوونکو ادارو توجه را جلب کړي.
اوس فعلاً یولس مکتبه، یو کلینیک خپله په خروار کې فعلاً د سکر پروژو کې شامل دي چې دوی ته دا کار په شدت باندې روان دی. دې کې هېڅ مشکل نه ګڼلو. کله چې د ولسي تړون پروګرام دوی ته لاړ شي، انشاءالله دوی ته به دا ټولې نیمګړتیاوې حل کیږي. که چیرې د ولس د خروار خلک یو موږ سره همغږي وکړي، ډېر زیات کوشش کوو چې دوی سره دا پروژې هماهنګه کړو چې وکړلی شو موږ باندې خروار جوړ کړو.
په مجموع کې لوګر د هېواد یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو اوولسو کلونو کې د کابل له پامه لرې پاتې شوي او اوسیدونکي یې نیوکه لري چې دولت یې اړتیاوو ته پام نه دی کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د استرالیا د پوځ یو مدافع وکیل چې د افغانستان د جګړې په اړه پټ اسناد یې خبریالانو ته ورکړي، وایي هغه د ملي امنیت د خوندي کېدو دپاره، بلکې د ملي شرم د بربنډولو په تور نیول سوی دی. استرالیایي پولیسو تېره اونۍ د سیدنی په ښار کې د ای بی سي تلویزیون په دفتر د هغو محرمو اطلاعاتو د افشا کېدو په شک چاپه ووهله چې ویل کېږي د استرالیا د پوځ د یو پخواني پوځي لخوا ورته سپارل سوی و. نور تفصیل په رپورټ کې و.
د استرالیا د پوځ مدافع وکیل ډیوډ ویلیام مک برایت نن پنجشنبه په افغانستان کې د دې ایواد د ځواکونو د بد چلند په اړه د استرالیا ای بی سي تلویزیون خبریالانو ته د محرمو اطلاعاتو د ورکولو په تور د پلازمینې سیدنی سترې محکمې ته حاضر شو. مک برایت د اسنادو په افشا کولو اعتراف کړی.
زما دفاع دا ده چې دا د یو پوځي افسر وظیفه ده چې د غیر عادلانه، غیر قانوني او غیر اخلاقي رژیم په وړاندې پاڅیږي.
مک برایت نن خبریالانو ته ویل چې هغه په افغانستان کې له کرکې ډکو پیښو شاهد دی چې که چیرې د استرالیا خلک خبر شي، هغوی به پرې وشرمیږي.
زه جزئیاتو ته نه ځم، خو ما زړه بوږنوونکي پیښې لیدلي. زه د رواندا په کشتارګاه کې وم، د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې وم. خو هغه څه چې ما په 2013 کال کې د استرالیا د دفاعي قواو تر مشۍ لاندې په افغانستان کې ولیدل، تر هر څه بدتر و او ما په ټول ژوند کې لیدلي نه.
په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د ملکي افغانانو د وژلو او بد چلند د تحقیقاتو په اړه راپور د دې لامل شو چې پولیس تېره اونۍ د ای بی سي تلویزیون په دفتر چاپه ووهي.
ما داسې کار نه دی کړی چې ورنه ویره ولرم، خو په دې کې هم شک نه لرم که زه تبرا شوم، مطبوعات او نړۍ به په اصلي کیسه باندې خبره شي چې د ملي امنیت خبره نه، بلکې د هغې پیښې په اړه ده چې لس کاله دمخه د افغانستان په یو غره کې څه پیښ شول او دلته په پارلمان کې څه تېر شول.
مک برایت نن په ضمانت خوشی شوی، خو د جون په ویشتمه بیا محکمې ته غوښتل شوی دی.
اوس د نړۍ سترګې موږ ته دي چې د ملي امنیت نوم لاندې موږ څه کړي دي. اکثره چې وایي ملي امنیت دی، هغه په حقیقت کې ملي شرم دی.
استرالیا د ناټو غړی نه ده، خو د امریکا کلک متحد هیواد دی چې د 2002 کال رئیس په افغانستان کې سرتیری لري. په 2013 کال کې د اوروزګان په ترینکوټ کې د استرالیایي عسکرو اډه وتړل شوه او پوځیان یې له سیمې ووتل. اوس مهال استرالیا په افغانستان کې 300 عسکر لري. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د نوریدونکو ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې په هر لسو ماشومانو کې یو یې شاقه کارونه کوي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
په نړۍ کې 125 میلیونه ماشومان شاقه کارونو ته استخدام شوي دي، او حتی په هغې کې 15 کلن ماشومان هم شته دی. دغه ماشومان په کمې اجورې او یا هم بېمزده پرواز کې ډېر ساعتونه د یو غلام په حیث کار کوي. د کار نړیواله ټولنه وایي چې دغه ماشومان نیمایي په ډیرو سختو او خطرناکو شرایطو کې کار کوي چې هغه دغه ماشومانو صحت ته هم ډیر خطر لري. دغه ټولنه وایي چې زیات شمیر ماشومان په زراعتي ساحه کې کار کوي او یو زیات شمیر نورې په معدنونو کې کار کوي او هم ساختماني کارونه کوي. د کارګرو په نړیوالې ټولنه کې د کار په ساحه کې د کارګرو د کار د حقوقو د دفتر مشري بیټي اندرسن امریکا غږ ته ویلي چې یو شمیر ماشومان خرابو کارونو ته سوق کیږي چې هغه د ماشومانو دپاره په فزیکي او روحي لحاظ ډېر خطرناک کارونه دي. هغه وایي د کارګرو د نړیوالې ټولنې د معیارونو په اساس هغه کارونه چې ماشومان انکشاف او روحیات ته تاوان رسوي ډېر خطرناک کارونه دي. هغه وایي چې په آسیا او لاتین امریکا کې په ماشومانو باندې د شاقه کار په برخه کې زیات انکشاف راغلی دی، مګر اوس افریقا په ټول نړۍ کې په ماشومانو باندې د شاقه کار په کولو کې اول مقام لري. میرمن اندرسن وایي چې افریقایي اتحاد په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د منع کولو دپاره 10 کلن پلان جوړ کړی دی، مګر هغه وایي چې که وضع همداسې دوام پیدا کاندي نو افریقایي اتحاد به په 10 کلونو کې هم خپل هدف ته ونه رسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ناتو اتلس غړو هیوادونو د بالټیک سمندر کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي چې د جون 23 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه تمرینات بال ټاپس نومیږي چې هدف یې د شمالي اتلانتیک او شمالي قطب ساتنه ده. د خبر تفصیل وحید فیض درکې.
دا د اروپا په شمال کې د بال ټاپس په نوم پوځي پریټونه دي. د ناتو د اتلس غړو هیوادونو ترمنځ په دغه پریټونه کې 8000 سرتیری، 50 جنگي کښتۍ او 6 الوتکې برخه لري. سحکال دا پوځي تمرینونه په اروپا کې د ناتو د دایمي رهبرۍ پر ځای د یو امریکایي قومندان لخوا رهبري کیږي. د امریکا د سمندري ځواک یو قومندان ادمیرال انډریو امریکا غږ ته وویل کچېرې په سیمه کې وړه ډله پاتې شي ګټوره به وي.
د خپلو کم شمیر همکارانو سره په دغه کښتۍ کې سفر کوم یا په دغه الوتکه کې سفر وکړم.
جیک پوری امریکایي چارواکي وایي چې روسیا له دویمې نړیوال جګړې وروسته په لویه سطحه نه لیدل کیږي خو چین په سیمه کې فعال دی.
So when we're planning these exercises and we
کله چې موږ دا تمرینونه پلانوو لکه کښتیو او الوتکو سره بهر ځو خو موږ د روسیې او چین په حق لا فکر کوو چې جګړه کې بریالي شو.
دا یوازې امریکا نه ده چې اندېښنه لري. ناتو په شمالي اټلانټیک کې د روسیې پر وړاندې د مقابلې لپاره نوې قومانده جوړه کړې ده.
دا یو بنسټیزه تګلاره ده، ثابتوي چې متحدین تنظیموي هغه څه مو چې زده کړي په میدان کې عملي کوو.
د قومندې رهبري له دویمې لوا سره ده. ناتو تمه لري چې تر 2020 کال پورې په یوازې توګه د عملیاتو وړتیا پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په دې وروستیو کې په کابل کې د شوزو لخوا جوړ سوي کافي شاپونه چیرې چې ځوانان د چای او قهوې د چشولو ترڅنګ د مطالعې او د یو بل سره د زړه خواله کولو لپاره ورځي ډیر سوي دي. فاطمه رسا له دغو شوزو څخه یوه چې تازه په کابل کې د لبخن په نوم یو کافه یا کافی شاپ پرانستی دی. دا وایي غواړي له دې لارې د پیسو ګټلو ترڅنګ ښځو ته دا پیغام ورکړي چې له کوره بهر کار وکړي او د خپل هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. لیمینیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د فاطمې رسا لبخند کافی ته راغلی یم چېرته چې هره ورځ لسګونه پیغلې او ځوانان د بنډار لپاره راځي. فاطمه وایي چې غواړي له سوداګرۍ او ګټې وټې سربیره سول یو د خپل هیواد پرمختګ ته هم کار وکړي.
مخصوصا با ایجاد کافی لبخند یک پیغام بر سول در افغانستان باشم.
و می غوښتل د لبخند کافی په جوړولو سره په افغانستان کې د سولې پیغام لیږدونکې وسم. اوس وخت کې هلکان او انجونې غواړي پیسې ټولې کړي او بهر ملکونو ته لاړ شي. ما هم لومړی دا تصمیم درلود چې افغانستان پریږدم او لاړ شم، خو بیا مې فکر وکړ کنن زه او یو بل ځوان لاړ شو افغانستان به همداسې پاتې شي څنګه چې اوس دی.
دغه کافه د ځوانانو مخصوصا ښځو لپاره د ناستې پاستې مناسبه او منځای معلومیږي. دوی له چای، قهوې او خوږو اخیستو سربیره په دغه کافه کې کتابونه هم مطالعه کوي.
نیاز است که انسان بخوای تنها باشه یا بخوای با دوستای خود.
اړتیا ده چې انسان وغواړي یوازې اوسي یا له ملګرو سره یو ځای کینی یا آرام ځای اوسي. دغه ډول کافه ډیر ښه دي ځکه دوستان وینو، کتابونه دي، مطالعه کوي او تفریح کوي.
دا په کابل ښار کې یوازینی کافی شاپ نه دی چې چارې یوه ښځه سنبالوي، بلکې د فاطمې رسا په څیر یو شمېر نورې ښځې هم په مختلفو برخو کې په سوداګرۍ او کاروبار بوختې دي. د لبخند کافی مشره وایي چې په دغه کار یې د خپل عمر د ټولو خواریو پانګه چې 1,000,000 افغانۍ کېږي لګولې ده، او سره له دې چې په افغانستان کې له ټولو امنیتي ستونزو او ناخوالو خبره ده، هیله منه ده چې دا خواري به یې هېڅکله بې ځایه لاړه نه شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او اوس به څو په زړه پورې لنډ رپورټونه واورئ چې زموږ همکار سید سلیمان شاه لولي.
د واشنگتن اکسپرس ورځپاڼې د یو ریپورت له مخې د سوریې د فوټبال د لوبې پخوانی ویشکلن وتلی ملي اتل عبدالباسط ساروت چې د 2011 میلادي کال په پسرلي کې د بشار الاسد د رژیم په خلاف په وسلوال قیام کې ستره ونډه اخیستې وه، د رواني میاشتې په پیل کې د حما په ولایت کې له حکومتي ځواکونو سره د خونړیو نښتو په دوران کې په معده او سر کې د زخمي کېدو له امله په حق رسېدلی. سربیره پر دې چې عبدالباسط د فوټبال د لوبې قهرمانو د خپل خواږه آواز له امله په خلکو کې د انقلاب د ساتونکي نغمه خوان په نوم مشهور و، خو د سوریې رژیم ورته د غدار نوم ورکړی و او هغه ویل چې دی په دې باندې ویاړي. کله چې د هغه جنازه د ترکیې نه د سوریې د ادلب ایالت ته وړل کېدله، په لاره کې د جنازې سره په لسهاو زره خلک ملګري شو. د امریکې د پایتخت واشنگتن ډی سي او دو ګاونډیو ایالتونو یعنی میریلند او ورجینیا اوسیدونکي د پرواز په حالت کې د هلیکوپترو د شور او آواز نه شکایت کوي، خو شاید چې دغه مشکلې اوس یو څه حل شي. د امریکا د فدرالي حکومت د محاسبې عمومي ادارې یا جی او ای پر سیمه ییزو چارواکو باندې غږ کړی چې د هلیکوپټر د شور په باب معلومات او ارقام راجمع کړي او هغه ښاري نهي په نښه کړي چې اوسیدونکي د ورځې او شپې لخوا پاس په فضا کې د هلیکوپترو د تیرېدو په مهال د شور او اولړ آواز نه شکایت کوي. دغه ادارې دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې په دې ثبات ورته د واشنگتن ډی سي، ورجینیا او میریلند ایالتونو د اوسیدونکو په سلګونو شکایتونه ورسېدل. د امریکا د تگزاس د ایالت د یو مدعي لوموم په وینا شاید چې د ساموئل لټل په نوم یو 29 کلن مجرم چې دا وخت د کالیفورنیا د ایالت په عمومي محبس کې قید دی، د امریکا د تاریخ تر ټولو غټ مجرمي. چارواکو دغه تورپوسته قاتل د 1980 میلادي راهیسې د 16 زیاتو ښځو په وژلو تورن کړی دی او په خپله یې هم د 2 ایالتونو د مفتشانو په مخ کې اعتراف کړی دی. ساموئل لټل وای 15 ښځې د اوهایو په ایالت کې وژلې چیرې چې دی غټ شوی و. د کالیفورنیا، تکساس او اوهایو په شمول په 2 ایالتونو کې د 29 ښځو په وژلو اعتراف کړی، خو پولیسو ویلي دي چې دغه شمېر شاید له 16 زیات وي. په عین ترتیب په 2014 میلادي کال کې د کالیفورنیا ایالتي څارنوالانو یو بل سیریل کیلر یا جانی قاتل چې ګیری ریګوی نومېده د 1980 میلادي په لسیزه کې د 44 ښځو او ځوانو جنکو په وژلو تورن کړی و. قاتل بلاخره د 1 او 2 ښځو په وژلو باندې اعتراف وکړ. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.